سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجی دي د خبرونې ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. طالبانو د روپی ټولنې د هغو بندیانو پر وړاندې بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې دي چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو لګول شوې دي. روپی ټولنې پروند طالبانو د حکومت د پوهنی او عدلی د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد نن پر خپل ټویټر په بیان کې لیکلی دي چې د بندیزونو د هیڅ لوري په ګټه نه دي. هغه مجاهد ویلي دي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تحمل، له ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت، جنوبي سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 موسسې په نښه کړي دي. په بریتانیا کې مشتي افغان کډوال په کالج کې د کال غوره زده کوونکي اعلان شوی دی. پرویز امیر د هغو افغان ځوانانو له ډلې څخه دی چې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له افغانستانه بهر او بیا بریتانیا ته انتقال شو. هغه اوس مهال په ورچستر شایر کې ژوند کوي. 30 کلن پرویز چنرس دی. له خپل لور او میرمن سره په بریتانیا کې نوی ژوند پیل کړی او د انګلیسي ژبې د زده کړې او د ژوند د چارو د سمبلښت لپاره د هارت آف ورچستر په نوم اپیو کالج کې په درس پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشروای په تور سمندرګي کې د اوکراین پر بندرونو د روسیې بریدونه باندې په ځنګړې توګه مخ پر ودی هیوادونه د خوړو د لنامنې له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي شورا مشر روز ماري دی کارلو نن د دې سازمان امنیت شورا ته ویل په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین دواړو خوا ولوري پر غیر نظامی کښتۍ او د بریدونو ګواښ د ملګرو نه دی. اغلی دی کارلو زیاته کړه په تور سمندرګي کې په قصدي یا غیر قصدي توګه د جګړې د خبرېدو مخه باید په هر قیمت ونیول شي. د هغې په خبره کې چیرې د کارونه شي د ټولو لپاره به ویجاړوونکي پایلې ولري. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په تور سمندرګي کې د اوکراین د غلودانو پر بندرونو د روسیې بریدونه دوام لري. د اوکراین او روسیې ترمنځ د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د اوکراین د غلودانو د انتقال لپاره یو تړون شوی و چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او روسیې بیرته نه دی تمدید کړی. او د روسیې ولسمشر وایي پر بیلاروس هر ډول برید به پر روسیې برید وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خبره د خپل هیواد د امنیت شورا غونډې ته د ټلویزیون له لارې کړې ده. هغه پوتین د ناتو غړی هیواد پولنډ د خپلو پولو په پراخولو تورن کړی دی. ویلي دي مسکو به پر بیلاروس د هر ډول تیری پر وړاندې غبرګون ښکاره کړي. بیلاروس د روسیې ګاونډی او نږدې متحد دی. د پولنډ امنیتي کمیټې د جولای 19 پریکړه وکړه چې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي په موخه د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استوي. د واګنر د ملیشو مشر او سرتیری په روسیې کې له بغاوت وروسته بیلاروس ته ستنه شوې دي. د طالبانو حکومت د روپی ټولنې له لورې په درې جګپړو طالب چارواکو بندیزونو ته غبرګون ښودلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد پر خپل ټویټر ویلي دي چې پر مشرانو یې تحریم اچول هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپایي ټولنې تېر ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلی په وزیرانو او د دوی پر قضی القضات د زده کړو له حقه د نجونو د بې برخې کېدو او د ښځو په وړاندې د تبعیضې چلند له امله بندیزونه لګولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړې ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړي په خپل ټویټر لیکلي د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه ده ورکړې. اروپای ټولنې تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې لزده کړو او کار نه د ښځو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له ښځو سره یو شان چلند نه کولو لامل د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضی القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په 13 تنو او 15 موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلی شپږتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغوی کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نومونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. دغه شانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سینګارتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړی سرمفتش یا جان سوپکو وایي د امریکا کانګرس په یو لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې طالبانو ته د هر ډول مرستو مخنیوی وشي. جان سوپکو د پنجشنبه په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان پر پی غونډه کې وویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او له اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوې او اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه پښتنو زموږ پښتنې نه دي ځواب کړي خو په ښایي دا ډول ادعاوې رد کړي. تفصیل د سناکا کړه په دې راپور کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځنګړی سرمفتش یعنی سیګر وایي د امریکا کانګرس به یوه لایحه تصویب کړي چې له مخې به له طالبانو سره د مستقیمو یا غیر مستقیمو مرستو مخه ونیول شي. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې دغه قانون د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې لخوا تصویب شوی او ټاکل شوی چې د یاد هیواد د سنا مجلس ته ولاړ شي. ښاغلی سوپکو په دې غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په کوربهتوب جوړه شوې وه زیاته کړه.
اوس مهال د استازو په جرګه کې کوم قانون چې تصویب شوی باید د سنا جرګې ته ولاړ شي، خو دا قانون د بهرنیو چارو وزیر او د مرستو رئیس منع کوي چې له افغانستان سره مرسته وکړي که دا مرسته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبانو ته ورسیږي. دا یوه جدي مسله ده.
خغره سوپکو دا مو ویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او د هغه د اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوي او اندېښنې موجودې دي. د نوموړي په وینا سیګار چې د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څرنګوالي او فعالیتونو د ارزونې لپاره او د دې لپاره چې آیا دغه مرستې د طالبانو لخوا کنټرولېږي او که نه معذب شوی و، څو ورځې مخکې خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره بشري مرستو ته دوام ورکړی او د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې د دغه هیواد سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځنګړی سرمفتش جان سوپکو زیاته وی چې د کانګرس غړي په دوه لارې کې پاتې دي. یو له افغانانو سره د مرستې مسله ده او له بلې خوا دوی په دې فکر کوي چې د دې مرستو څومره برخه هغه رژیم ته رسیږي چې د ښاغلي سوپکو په وینا دوی ترې کرکه لري. نوموړي شمالي کوریا او سوریه د بېلګې په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې پخوا امریکا له هغو خلکو سره مرسته کوله چې د هغوی له حکومتونو څخه یې کرکه کوله، خو په خبره یې اوس د افغانستان موضوع له هغوی څخه توپیر لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د طالبانو حکومت لخوا د مرستو د کنټرول او انحراف په اړه د راپورته شویو اندېښنو په هکله پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړي او مرستندویه هیوادونه یې له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي. ملګرو ملتونو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي چې ګواکې بشري مرستې د طالبانو له لورې کنټرولېږي او یا ګرځول کېږي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا تمه درلوده چې ملګري ملتونه داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه مرستې طالبانو ته نه رسېږي. یو له دغو کاروانو څخه طارق فرهادی وویل که د امریکا مرستې بندې شي له اړمنو افغانانو سره به مرستې کمې شي.
در دورې اول طالبا هم
د طالبانو په لومړۍ دوره کې امریکا هم مرستنه کوله. افغانستان ورو ورو په یو منځوي هیواد بدل شوی و. اوس هم هغه حالت ته بېرته راګرځو چې د امریکا مرسته افغانستان ته کمیږي. طبعا له پخوا څخه نفوس ډېر شوی، ستونزې او بېوزلي هم ډېره شوې. له بده مرغه د خوړو او روغتیا په برخو کې له خلکو سره لږه مرسته کېږي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تل خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
امریکا ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي نوموړی څلرویشت کاله عمر درلود او د اسلام آباد په مرکزي سیمه کې ژوند کوه. د دې شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې یاد ځوان د بې برخلیک او د کډوالۍ د دوستی د ځنډ له امله دغه کار ترسره کړی دی. په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. تفصیل
سلرویش کلن زکریا بلوچ زکی چې لتیرو نږدې دوه کلونو رئیسی په اسلام آباد کې میشتو د تیر چار شنبه په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله ځان زندۍ کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځان وژنه تاییدوي او وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس درلود، خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلی شوی او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او په کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپل پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ گرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړه ځان غورځولې وروسته مړ شوی او چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړې، له اقتصادي ستونزو شکایت کړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې له امله یې د پولیسو لخوا ځورول کېږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبی امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د عامه اړیکو د کمیټې مسؤل سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په یو اعلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګ راتګ کې بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپلو کورونو کې بندي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر هم قسم حقوق شمه واشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوی. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامول هم وای د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم شپې ورځې دي او پاکستان حکومت په افغان کډوالو باندې بندیز لګولې. خار تګ راتګ باندې دی باندې زمو په ژوند او کاروبار باندې ډېر سر غورځېدلی دی. دا یو ډېره سخته پرېکړه ده چې 10 ورځو لپاره افغان کډوال په کورونو کې یو نشي کولی چې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه هم لګېدل او یا به دا بهیر سختولو.
د افغانستان نامتو شاعر، لیکوال او کرکټونکی واصف بختری د یو اتیا کلونو په عمر ومړ. یو شمیر افغان شاعران او لیکوالان واصف بختری په فارسي دری معاصر ادبیاتو کې یو نه تکرارېدونکي څېره ګڼي. جزئیات نرګس مومن په دې راپور کې.
یو شمیر افغان شاعران او لیکوالان، شاعر، لیکوال، څیړونکی او کرکتونکی واصف باختری د افغانستان په فارسی یا دری معاصر ادبیاتو کې یو نه تکرارېدونکې څیره غنی او مړینې لوی ځای غنی. د واصف باختری لور منیجا باختری په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې. نو وړي لیکلي واصف باختری د روانې اونۍ د چهارشنبه په شپه د امریکا په کالیفورنیا کې ومر. خو واصف باختری څوک وو؟ افغان لیکوال او شاعر غفور لیوال وای واصف باختری نه یوازې پیژندل شوی شاعر وو، بلکې په ادبي کرکتنه د فلسفي مقاله په لیکنه د نړۍ د نامتو شاعرانو د اشعارو په ژباړه او د ادب په نورو برخو کې د سیمې په کچه لوی لاس درلود. هغه ازادي رادیو ته وویل:
استاد باختری مزار شریف، کابل او د امریکې د متحده ایالاتو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې. استاد باختری په معاصرو افغاني ادبیاتو کې یو یاد او د درناوي وړ نوم دی.
د غفور لیوال په خبره واصف باختری د افغانستان په معرف وزارت کې د تالیف او ترجمه په برخه کې کار کاوه او د افغانستان د لیکوالو ټولنو لمخکخه چیرې څخه وو. د واصف باختری په رسمي ویب پاڼه کې د هغه د ژوندلیک په اړه په خبرو شوی معلومات کې راغلي چې د 1921 هجري مریض کال د سلواغي په 13 نیټه د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې زیږیدل دی. لمړنۍ زده کړې د مزار شریف په عالی لیسه او لسم او یولسم ټولګي په حبیبي لیسه کې کړې دي او د فراغت سند یې د 1903 لمریز کال د لیندۍ په 13 د مزار شریف له لیسې څخه ترلاسه کړی دی. واصف باختری په 1945 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ او په همدې کال کې د پوهنې وزارت د تالیف او ترجمې په ریاست کې په دری څنګه کې دنده پیل کړه. ښاغلی باختری په 1953 کال کې د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړ او د امریکا له کولمبیا له پوهنتون څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ او په 1955 کال کې افغانستان ته راست شو. شاو دی پوهنې په وزارت کې دندې ته دوام ورکړ. فاروق فردا یو له هغه افغان لیکوالانو څخه دی چې څه موده له ښاغلی باختری سره د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې کار کړی. ښاغلی فردا ازادي رادیو ته د ارواښاد باختری د یو شمیر آثار په اړه وویل:
و آفتاب نمی میرد اولین مجموعه شیری شان است. از میاد
او آفتاب نمی میرد نمره ادبی ټولګه ده. از میاد تا هرگز از این آینه بشکسته تاریخ، دیباچه در فرجام تا شهر پنج دولی آزادی، در استوای فصل شگفتن، دروازه های بسته تقویم، مویه های اسفندیار گم شده، استواره بزرگ شهادت، بیتن نامه وارثان زمین، خو هغه څه چیز ما په ان ډیر جالب بود، نردبان آسمان وو.
ما آنچه که برای ما بسیار جالب بود نردبان آسمان هست.
باختری له شلو زیات کتابونه او سلګونه مقاله چاپ شوی دي. په ورته وخت کې یو بل افغان لیکوال انوار وفا سمندر د نوموړي مړینه په شیرین اړه کې ولوی ځای بولی:
واصف باختری د دری شعر یو زلان دستور یو چنن وکوشت زموک دری شعر نور دغه لوی سال ارزان سره نه لري. واصف باختری د شعر په ډګر کې اوږد مزل کړی او زلاند مزل کړی دی. خپل عمر یې وقف کړی و هنر ته، ادب ته او شعر ته. د ده نشتون پارسی ادب لپاره یو لوی ضایع ده. دغه روح
واصف باختری د 1980 کال راهیسې د متحده ایالاتو په کالیفورنیا کې ژوند کاوه او د خپل ژوند وروستۍ کلونه د ناروغۍ په بستر کې تیر کړ.
و مورید چې د دری ژبې یو له مشهورو شاعرانو واصف باختری وفات شوی دی. په دې سره زموږ د خبرونو او راپورونو برخه هم دلته پای ته رسیږي. ورزو د ازادي راډیو فرهنګي مجله اورو.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید د دې چې په نوې کال کې د موته په څنګه کې نه وي. نو دا موته ډېره جالبه خاطره وې.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل عمرګري سره د جنگ او د شتي کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و، یو مرکز و.
کنړ ته کورنۍ او هلمند ته بهرنیو سیلانیانو مخه کړې.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
دا چاو بریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای.
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوې دی چې دی ویلند کیسه خواند هم لري.
کله دې خبري مجلې تر پای را تغوا شوې نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخ کړو، بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورش کار کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سین توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سین په نوم مشاعره کیږي. د کلنې مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو شهرونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، د پانتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روحل انوري پراپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسم دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 منیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتره لري د جرمنی د کولن خار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو خارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د سو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شو. د مشاعره په لومړی برخه کې ډاکټر محب الله ازغم د جنونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې لواکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د جنونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړي. د ازغم په وینا چې د خزو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد سرخ په سمتوګه حرکت نشي کولای. د شیرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د ټلیفون په لیکه یو غزل واوروله.
موسم کې ریږي کشمالی دی په کوم نه خړل خړو کې لا نظر نه څنګه ترش کو دا نه کوي مسکا دې نزدا من نه مانی نه پوه پرموس یا داسې داسې کوي داسې دی ونه کوي کاش مهذب نه کومګری وای دیو بل بخوا کے سڑی تو جنگ سی دنگڑو بندے سرنگائی نکے بی دکاروان اوخ کے تو کسو جی تخبر ہم نا دا سے چلا در تبلے گی چلوگائی نکے بی
ورپس نقیب احمد اتل پہ حیوات کے دتیرو او روانو بی وزلیو او دول سنو د کڑاونو پاڑا جوڑ کڑے غزل پا خپل زرداخون کی غگ زمزمہ کر
اخدا چنگا جڑا گا نیرا پسی دی دمور منو اروا گا نیرا پسی دی زمیرے گا مشوندو یا دیرا دا توری توری بلا گا نیرا پسی دی سپینشا میں تادم خرور کیم پتور تم کی رنا گال نرا پسی دی کیا تل شم پر دگر برے اڑما دتور سرو دعا گال نرا پسی دی
خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدون کې توپیرش چلن څخه ګیلمانې به زمزمی نه ځای همدا ګلی په خپل شعر کې دا سې ایران غاړلې وي
نه په هیله وا فلک دې نه خوش باور او ما چې سنګې حالات پسندره ما می دې خپل ارادو ته ورنه هم راټیټ کړل چې ستا د نیت لمخه څومره مختصره و ما ساده سفیرو با وجود با غاړه حس کوله ما دې مرحله ته برسېږي ژوند خبر او ما موږ با د تشه خندا وای د پوره لوړ په دې کو زمانی ز دې د دې بل مخ نه خبر او ما خدای خبر ولی ز په ټول کلی شکمن او ما خدای خبر ولی ز په هر چا بي باور او ما
مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي اوالي تلپاتې سولې د کونړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړول د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر به پیل کول خزو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوي. له 2000 شپږم زیږدیز کال را په دیخوا جرمنی کې کونړی ځوانانو، فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمنی کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي. اولای هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پلکړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. ملان کندرا تیرونی د جولای په 11 مړ شو. د ل اصل چکی وو، خو په 1915 کال کې فرانسې ته تبعید شو. دا هغه وخت چک سلواکیا ل د تابعیت وګرځاوه، خو څلوېشت کال وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ د تابعیت ورکړ. کندرا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه وو. نور د فریدی سیال پراپورک
میلان کندرا د خپل ژوند په پایل کې په چکی ژبلیکنی کولی، خو په نویمو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنی وکړي. د څوزلی د نوبل جایزې ته نومان شو. د ته چک جمهوریت وروسته ل څلويختو کلونو بیرته تابعیت ورکړ. دا جولای په 11 چې کله په پلاسمینه پاریس کې د کندرا د مړینې اعلان وشو، یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ویر وکړ. ماګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکو فرانس خبري ژانس ته خپل زړه تشکر.
زه حیرانه شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم. دی به مې یادېږي پرته له څه شکله چې دا په نړیواله کچه یوه ضایع ده.
د میلان کندرا پلار لودیک کندرا د پیانو استاد و. لا موسیقی سره د پلار د تار د میلان کندرا پر اثرو هم بیغی زینو. دا سر د کرکتون کو په باور د پزینو ناولونو کې محسوس دی، او د شیر دنیاګی خوې هسه هم د موسیقی دنیاګی ده. د چک د پلاسمین پراګ اوسیدونکو یری هلاویتس کی د میلان کندرا تر مړینی وروسته فرانس پریس خبری آژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ماته یو دلیل په لاس راکړی چې ډیر دقت ورته وکړم. د ده سب پیچلی دی، اوږدې او پیچلی جملې لري، خو لوستلی خوندور دی.
میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شلیکله پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شیری ټولګه چاپ شوه. د په دې شیرونو کې هغه ادبیات او غندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شیر ولیکه، هم کیسې، هم ننداري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په دې برخه کې به خاطرو ته مخ کړو. د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دوه ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه وی لیکلی شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دي. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي او هغه هم پکې راځي چې د لیدلې یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمېر کرکتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوی وي. کنه انسان ډیر کله ښه او بد هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیښې به ثبت شي او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپل به پوشي چې څومره زمانه هستیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. شاید مهم یې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی. یعنی که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوې وي هم هغومره به اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقشې واضح دي. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیښه داسې وي چې په ما هم ټوکه شوې وي نو هغه به نه پټو. ډیر کله د صفاتونو استعمال په نصر کې صداقت لمنځوړي. مثلا زلیکم زما ملګری ډیر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډیر جرأت لري. د جرأت او تکړهوالي صفات نه معلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفاتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادیدل ضروری دي چې پیش هڅه وخت او چیرته شوی ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه صحیح شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یو پیشه لږکونګه ولیکي او سیمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دي چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، شایي په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخی خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي، چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده، ترخی به هم لري خو خواږه او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټ کارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ولا.
د کابل اوسیدونکو مرسل ده چې شپه کله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده، وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تیر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه سمفیانو خاطرې را سره شته چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلې وي. او زما جالبه خاطره ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او د اشتی کېدو یو خاطره وه چې هغه په کې لیکلې ده او هغه ما ته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغه وخت کې ما یعنی ما ته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په څنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شان ورته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید دی چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کښېنوي. نو دا ما ته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابي کي او د خپلې ښکلا تر څنګ نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
او برګه د سید حبیب قار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو وشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسه. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب د کرکټرونه څنګه اتلان بلل شوی دی، څه خصوصیات لري.
دلیل دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډیرو سختو مشکلاتو او ستونزو او ننګونو راتیر شوی او بیا د ټولنې په مهمه او لوی اشخاصو بدل شوی دی، یعنی هر ډول ستونزو ته ماته ورکړی ده. په کتاب کې دا د خطرو په شکل راغلی، له دوه لیدلورو، کله د لیکوال او کله د امغه چاچی کیسې کې د امغه نقل کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلند کیسې خواند هم لري او مهمه خبره ده چې ژبه دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خواند وربخي. او دغه مهم موضوعات په ډېری وخت ژبه ایرای شوی دي.
او دا کتاب لوستون کې ته یو انګیزه ورکوي. انګیزه دا سی وانګیزه نه د لکه دارو په هنه زینو کتابونو کې چې کوم انګیزه ده، یعنی هغه نصيحت بیا ته ش انګیزه ده. او موږ پر په هنه کې زینې کتابونه پښتو کې لیکل شوی یا بدل شوی چې هغه موټیویشنل کتابونه دي، واځي انګیزه ورکوي او لار چاته نه خي. مثلا وای ته کولای شي ته تکړه ته تر ټولو خي تله چا کم نه خدا سي درته نه وځي څنګه کولای شي. یعنی هغه د استاد زمي مثال کور کو چې د پوکړنې په سری هوا ورکې پوکړنې د هوا ورکې هغه غټه شي او منځ ته ش هوا وي، یعنی بیرته ډیره پسندې چوي. نو داسې یو انګیزه دلته نه ده، دلته یوه لار هم درته خودل شوي. کله چې انګیزه در کول کېږي مثلا لار هم درته ښایي چې څنګه یې کولای شي. که درته وایي چې داسې وکړه نو درته وایي چې څنګه یې وکړې، لار هم ښایي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یوه مهمه یو مهم توپیر همدا دی چې موږ لارو پهنیز اړخ ورته وګورو. لوستون کتاب دا عملا ورښیي چې یو څوک څومره له سختیو را تېر شوی او بیا تر یو ځایه رسیدلی. د همدغه کتاب یوه کیسې ده که اشاره وکړو. مثلا هریش ننګیال دی تر دې حده په غربت کې ژوند کړی، په کم او دی کم عمره و چې پلار یې وفات شو. بیا له هغې وروسته دی لسی ګډۍ هم چلولې، د تیل به یې په یو ځای کې واخیستل، یو ګیلن بل ځای کې به یې بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل. یعنی د یو ګیلن تیلو لپاره یې هم پیسې کافي نه لرلې چې یو ګیلن زیات واخلي. له دومره سختیو بیا دی په یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکون کې او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنی د لسی ګډۍ څخه یې ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نه هیله نه شو، خوري وکړه، تکلیف یې وبسلو، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې او ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو او غربت را تېر شوی دی. له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پېښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسو، ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم یې خپل ژوند ښه کړ او هم یې د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه خبرې شو ریشخند کېده د خلکو لخوا، پښه یې نه وه خو هېڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډیرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي. یعنی موږ ته عملاً ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړي ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنی داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خوري کوي، همت کوي او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
د شاغلي وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب پاړې له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې لننه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتره کې د قرباغ ولسوالي په زردالو سیمه کې د نای په نوم یو کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخین د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دورې یو ستر عبادت ځای بولی تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید جوړښت او څرنګوالي په اړه زموږ همکار لیکوال فولکلورس او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړي او لومړی د دې کلا په اړه معلومات ترې خوشتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې مختدا په ګوته کوي چې دینای کلا او یاد غزنویانو د دورې زندان همدغه دینای کلا په غره کې سمڅي کوټې او د ودانیو شته آثار امهاغه د غزنوی دورې زندان دی. که تاسو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی، اشعار په دقت وګورئ، هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپلو اشعارو کې، چیرته چې دی په کې بندي دی. خو له هغه نه وروسته کوم تاریخونه چې ګورو، په تاریخونو کې هم موږ ته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباغ د ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتری کې په غره کې د چې دغه غره ته کله ناکله د عامو خلکو په ژبه د ګوهارې یا د زانګو غر هم ویل کېږي، داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لشکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنګرونه ونیول، یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم وو.
جلازه سب تاسو ځینې حوالی خور کړی چې گویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کیږي، خو دومره لویه تاریخي سیمه بده او اساسات روسه پوری په تاریخي ابدو کې نه د ثبت شوی. نو لدی پرته تاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دته د نای زندان ویلی سو؟
عین شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه امهاغه د نای زندان دی. د سیمه خلک له اوسم د نای کلاب نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی اثر ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغونې سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همهغه سیمه ده او یا همهغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه ولاند یاد غزنوی دورې تر راتګ هم مخکې ودانه و.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه تاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او کې بڼه نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نه مخانی نه لیدل کیږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمتی او کوټې د هغه زمانه پاتې دي. او په خپل دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته. او دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم د دورې یو معبد غوندې ښکاري. ځکه دا د غزنویانو له راتګه مخکې جوړ شوی، دا غزنویانو نه دی جوړ کړی او نه د غزنوي پیر په دې موخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی. نه، دا اصلا داسې ښکاري لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز، یو معبد.
دغه تاسو چې وایست دغه زندان دی، نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي؟ تاسو لیدلی دي
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څا غوندې، په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردي او د څا په څېر چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدې، یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدې بس همدغه څا ته به یې بندي ورکوس کړو او همالته به پکې وو، یا د پړې په واسطه یا
په هر ترتیب چې ول خو معمولا به د پله په واسطه غلط کوځاو او عملته په پخته کېده او کله چې به بیرته هغه د راوتلو هڅه م کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنی هېڅ رڼا نه لري، تیاره دي او بس په همدې کې به د مشالونو یا د څراغونو په واسطه تګ راتګ کېده او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول. او ځینې بیا دریڅې هم لري، رڼا هم ورځي او ځینې دي کېناستلو دپاره هم دي، ګردي هم دي، چارکونجي هم دي او مربع ډوله خو ډېرې وسورانې شوي دي. یو څه چې په کې د لیدلو وړ دي یوه اوږده خمڅه ده او شاوخوا ته یې هر طرف ته یې د کوټو ورونه لیدل کېږي، خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي، راډکې شوي دي، خراب شوي دي. او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو په باران کښې به هم ورته تاوان رسېدلی وي او دا به یې راډکې کړي وي. اوس تر ډېره سړی یوازې په کښې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کښې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود و، نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې د ننه اسمسو ته ورننوځئ هلته کوټې دي، رواقونه دي او داسې صوفي جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنیي بوتان وو، ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي. خو په اوس حال کې یوازې او یوازې چېڅینې محسوسېږي هغه سمڅې دي او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کښې دا کیندل شوي دي. نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تېرو کلونو کښې یا په تېرو زمانو کښې چې تاسې وګورئ ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کښې ول او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وې، لوړ ځایونه به وو او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل او یا به یې دوی هغه خمڅې چې به په غرنیو سیمو کښې جوړولې هغه به بیا کلکې وې، دوام به یې ډېر کوو.
جلازه صاحب، د دې تر څنګ چې مننه درڅخه وکړمه چې موږ ته مو وخت راکړه، په پای کې د یو فرهنګي شخصیت، د یو ولسي وګړي او د یو با احساسه افغان په صفت مو د نیکلا په تړاو وړاندیز او غوښتنه څه ده؟
په ټوله کښې خو مې وړاندیز دا دی چې د دې لپاره چې دغه ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي په اړه یې کره تحقیقات وشي، همدلته کیندنې وشي، همدلته مسلکي ټیمونه راشي او د دغه ځای په اتشونو کې کیندنې وکړي، وګوري، څېړنې وکړي او بیا وروسته دغه کره معلومېږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و یا پوځي ځای هم و او یا یو معبد و. خو کره څېړنو ته اړتیا لیدنه کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نایکلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په روسیو کې هلمند ته بهرني سیلانیان ورمات شوي دي. دغه ولایت ته د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورغلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت ته د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپله ورانه غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړی. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. د تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت ته د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینویسټ یوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او دی د هغه بهرنیو سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و څو د بوس تاریخي کلا وویني او یو شمیر نور لرغونی سیمه هم د هلمند وګوري.
I came in 1978 and it was a different
زما داد وهم زل دی چې ز افغانستان ته سفر کوم. لدی وړاندې ز یو زل په 1970 میلادي کال کې راغلی وم، خو سه ډیر تغیر کړی او د بوس کلا ته میلم ډی زل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پوری داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمه خلک ډیر شچلان کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمه وګورم.
د بوس پونم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوار دی د لیدو لپاره کابو په تیاره کې وازی څلور ساعته مزل کړي او بیا 12 ساعته د موټر مزل کړي. شاوخوا 3000 کال وړاندې جوړ شوی دی. همدارنګه همدار غلی بهرنی سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او به خورا په زړه پوري دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او د پلمړی زل هلمند تتللې دي.
نو دا زما لومړی ځل دی هلمند ام دی فرست ټایم ټو افغانستان.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. مال دی وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو د هلمند بوس کلا ته راغلم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلی، خدا سیما او خلک لنور جلا دي. زه د شپې د لشکرګا بازار ته وتلم، د خلکو چلنز مرسره شو او ډیر خوندور خواړه می وخړل. لشکرګا شایسته شهر دی او پاک هوا لري.
هلمند افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو د وروستي جګړو دغه سیلانیانو دراتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړی ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اوریده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډیر ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د وګدو خکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکو ولایت ته چهره دره او سیمه یې بیل خکلا لري. همدا خدای ورکړي خکلاوی او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو سنگر رحمانی
زګي یو د کلن د خلکو اقتصاد سره خوش دی، ډيري پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره غي آشنا شولو. د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. خو زما نور او زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځیدل شي او د دې منځرو څخه خوند واخلي.
د صدابت بل وسیدونکو زیو رحمان سپینغر وای لیبی سیمی بل ته د سیلانیانو تګ راتګ د اقتصادي ګټو ترڅنګ نورې زیاتې خېګڼې لري.
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډیر رول لري. د ملي یووالي په لار کې دا ډیر ارزښمن کار دی. بل لوی ګټه چې دا هغه دا چې د انسانانو پر روان باندې ډیر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیا کورنۍ جنجالونو په کمیدو کې ډیر رول لري. خو هله مو دا چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سرکونه پاخه کړي ترڅو سیلانیانو ته اسانتیا وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ، د نورستان کامدیش، وانتویګل، واما او نورګرام ولسوالۍ او د کوزی پښتونخوا مومندو، باجوړ، دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکې پولې لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
خیبر پښتونخوا یالات کې د مفکوره پونم بنسټ دا غو افغان جنو هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او لخطاتي یوان زورګری سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړی دي. دا کورسونه لڅبان دي دوه نوې رئیسي یعنی د جولای لشپژې مرا په دی خو روان دي. په دې اړه نرګس حسنسی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلی واکمنیدو او د هنرونو زده کړې په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمیدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د اول خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي رادیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کیږي.
د درسونو د پنځشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کوم انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری دا غي مشر لونډری شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګ چې اوسې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر او ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له انور علی چې د سوابي سره تعلق لري هغه به درسونه ورکوي.
په خطاطۍ او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې لید هنرونو سره مینه لري بیګټ نه بولی.
هڅه پیل کړې ده د قدر وړ ده او آنلاین وی او کومخه مخوي ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه خزینه دواړه هغه کې غوړي چې خطاطي زده کینو الته ورته باقاعده لارښوونه ورته نو دا ګټ لري توان نشته بل وړیا دي او هغه استعدادونه چلته محدودیتونه لري ویل بده مرغه وستا نو زه بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري د فرصت نه استفاده وکړي.
د یادونه دی چې په افغانستان د طالبانو تربیاز له واکمنیدو وروسته د هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمېر انزورګرانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې دوی انزورونه وست په خوا په شان پیرودونکي نه لري نو ځکه خپل د انزورګرۍ مرکزونه تړلې دي. دغه شان د هنرونو د برخې یو شمېر مینوالو هم ازادي رادیو ته ویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو تر بل خبرونه مو زحمت چې بر پخدای سپارم شدیوی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا راوستو مل یار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوستو مل یار میں کبلبل سندسکینو شگونا جوڑکیا محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل رنا میں دس بوک میں کڑا دا د زهرا پست غزل خندا تا د تنظر خل زر کے گڑے دل دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دل رو رو پہ مستی راغل دزوان اور ایک بل رو رو پہ مستی راغل دزوان اور ایک بل سندر سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.